وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. اجمل اندیم او د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې درته هرکلی وایم. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1490 لمریز کال د هوتیا د کب د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د فبروري له 20 نیټې سره سمه ده. د ازادۍ رادیو خپرونې هر سهار د 2 بجو څخه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنیو څپو سربیره تاسو د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د اف ام 5.15 اورېدلی شي. د معمول سره سم نننۍ خپرونې هم له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د امریکا د کانګرس د مشرانو د جرګې یو مهم غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې د امریکا ته خبرداري ورکړی دی. د افغانستان په جنوب کې پرون یوې 14 څلور تنه ملکیان وژلي او پولیسو ویلي چې پرون په بغداد کې د پولیسو د یو اکاډمۍ په مخ کې ځان وژونکي حملې لږ تر لږه 3 کسانو وژل. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا د کانګرس د مشرانو د جرګې یو مهم غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې امریکا ته خبرداري ورکړی چې دغه خبرې ښایي سمه نتیجه ورنه کړي او دا ځکه چې امریکا اوس له افغانستان نه د خپلو ځواکونو په ایستلو سره په یو کمزوري دریځ کې ده. جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین کابل ته په سفر کې له یو امریکایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل د سولې خبرې به هله نتیجه ورکړي چې په افغانستان کې په پوځي ډګر کې د بریالیتوب ډاډ حاصل شوی وي. مکین چې په تیرو د ولسمشرۍ انتخاباتو کې له مخکښو کاندیدانو نه و، دغه راز وویل چې امریکا دې ته اړتیا لري چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پوځي حضور ولري او د دې کار لپاره باید له افغانستان سره ستراتیژیک تړون رامنځته کړي. د سناتور جان مکین د وروستیو څرګندونو تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان په جنوب کې پرون په یوه 14 کې څلور ملکي وګړي ووژل شول. دغه 14 د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ ته په غځېدلې لویه لار کې رامنځته شوې ده چې د دې ولسوالۍ د امنیي قمندان محمد باجا خان په وینا د وژل شوو کسانو په منځ کې یو ماشوم هم شامل دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د وسلوالو لخوا په سړک کې ښخ شوي بمونه د ملکي تلفاتو د زیاتوالي لوی سبب دی. تیر 2011 کال په افغانستان کې له 3000 څخه زیات ملکي وګړي وژل شوي وو چې نږدې د یوې درېمې برخې تلفاتو اصلي لامل همدغه په سړک کې ښخ شوي چاودیدونکي وسیلې ښودل شوي وي. پولیس وایي چې پرون په بغداد کې د پولیسو د یوې اکاډمۍ په مخ کې ځان وژونکي حملې لږ تر لږه 3 کسان ووژل او له 20 زیات نور یې ټپیان کړل. پولیسو وویل ځان وژونکي د پولیسو د اکاډمۍ په مخامخ سړک کې چې پکې یو شمېر دولتي ودانۍ دي ځان غلی کړی وو او کله چې له اکاډمۍ د نوو جبت شوی یوه ډله خلک راووتل او لاندې سړک کې پلي تګ پیل کړ، هغوی ته ورنږدې شو او په چاودیدونکو موادو بار موټر یې پرې والوزوه. دا په نږدې یوه میاشت کې د عراق په مرکز بغداد کې تر ټولو خونړۍ حمله وه. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی پرون له خپل سیاسي سابقې څخه دفاع وکړه او د انتخاباتي کمپاین یوې غونډې ته یې وویل چې د ده سیاستونو هیواد له اقتصادي بحرانه ژغورلی. سارکوزی په جنوبي ښار مارسیلی کې خپلو زرګونو پلویانو ته د وینا په ترڅ کې له هغوی وغوښتل چې د فرانسې د عنعنوي ارزښتونو دفاع وکړي.
Ce pays, c'est nous tous. Je vous demande une chose ce soir, ici à Marseille, aidez-moi.
نیکولاس سرکوزی وایي دا هیواد زموږ د ټولو دی. زه نن شپه په مارسیلی کې له تاسو د یو شي غوښتنه کوم، ما سره مرسته وکړئ، راسره مرسته وکړئ، د فرانسې په بریالیتوب کې راسره مرسته وکړئ، د فرانسې د خلکو په یووالي او پیوستون کې راسره مرسته وکړئ. تاسو د فرانسې ملت یاست. ژوندی دې وي جمهوریت، ژوندی دې وي فرانسه. سرکوزی پر سوسیالیست مخکخ کاندید فرانسیس هالندی لفظي حمله وکړه. وی ویل هغه د دې لپاره چې بریالی شي هر هغه څه وایي چې په خوله یې راځي. په داسې حال کې چې د جمهور ریاست انتخاباتو ته چې په اپریل او می میاشتو کې په دوو مرحلو کې ترسره کیږي 2 میاشتې وخت پاتې دی. نظر شمیرنې ښیي چې سرکوزی له هالندی وروسته دی. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د روسیې راسیس گایا گزیت او رسپانې د دوشنبه د ورځې په کڼه کې د روسیې له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره د مرکې متن خپور کړی چې پکې د راتلونکو 100 کلو د پوځي اصلاحاتو او لګښتونو پر مسلې ټینګار کړی دی. پوتین چې د مارچ د 3 نیټې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له مخکښو کاندیدانو دی وایي چې دا ښکاره خبره ده چې که موږ ونشو کولی له روسیې څخه دفاع وکړو، نه به په نړیوال ډګر کې خپل دریس پیاوړی کړی شو او نه به هم خپل اقتصاد او ډیموکراټیکو ادارو ته پراختیا ورکړل شو. دا تر دې مهاله خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې یو مخکخ امریکایي سناتور جان مکین وایي چې کله طالبانو سره په وسمال کې د سولې خبرې وشي خی سمه نتیجه ورنه کړي. په دې اړه په تفصیل سربیره به مو له دې خبر کوچی د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس وایي د کابینې یو شمېر وزیران په اداري فساد کې ښکېل دي. له نوموړي سره مرکه لرو. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي پر سړکونو د دلۍ دلۍ واورې له کبله له ښاروالۍ سر ټکوي. په دې موضوع هم رپورټ درته وړاندې کوو. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په ترهګرو بریدونو کې د لاس لرلو په شک نږدې شل کسان نیولې دي. د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو د احتمالي پوځي حملې په اړه راپورته شو اندېښنو پر ترس کې برتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی. په دې موضوع هم رپورټ لرو. ایران پرون اعلان وکړ چې د فرانسې او برتانیې ته به نور تیل نه ورکوي. دا موضوع هم څېړو که وختو ځینې نور سیمه ییز او داخلي رپورټونه هم درته وړاندې کړو. دا د ازادۍ راډیو ده. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د کانګرس د مشرانو د جرګې یو مهم غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړ چې د خبرې ښایي سمه نتیجه ورنه کړي. جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین کابل ته په سفر کې له یو امریکایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل د هغه په باور امریکا له یو کمزوري دریځ څخه د خبرو ته مخه کړې ده. د جان مکین د وروستیو څرګندونو مهم ټکي نو ریاس نوري د فرانسې د خبري اژانس ته رپورټ په استناد دروړي.
امریکایي مخکښ سناتور جان مکین پرون متحدو ایالاتونو ته له طالبانو سره د خبرو په وړاندې خبرداری ورکړ او وی ویل دا هیواد له یو کمزوري دریځ څخه چې اوس غواړي له افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي له طالبانو سره خبرې کوي. سپینې ماڼۍ د تېرې پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې چې افغان ولسمشر حامد کرزي وویل چې له طالبانو سره درې اړخیزې پټې خبرې ترسره شوې تایید کړه چې د افغانانو په مشرۍ په خبرو کې برخه اخیستې ده. مکین له کابل څخه امریکایي ABC تلویزیون سره په مرکه کې وویل دا مهمه ده هر چیرې چې کیدای شي خبرې وشي خو د ده په باور دا هم مهم دی چې باید له پامه ونه غورځول شي او هغه دا چې موږ د جګړې په ډګر کې بریالیتوب ته هم اړتیا لرو چې د دغو خبرو له بریالي سرته رسېدو سره مرسته وکړي. مکین چې په 2008 کال کې د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړی و او د جمهوري غوښتونکي ګوند د بهرنیو چارو یوه مخکښه څېره ده وویل دلته په افغانستان کې داسې انګیرل کیږي چې ګواکې موږ له دې هېواده وځو او کله چې دغسې انګیرنه وي دا یقینا د خبرو پر بریالیتوب منفي اغیز کوي. مکین چې د امریکا پر ولسمشر باراک اوباما یې له افغانستان نه د ځواکونو د وتلو د پلان له اعلان راهیسې تل انتقاد کړی دغه راز وویل دا ډېره مهمه ده چې موږ له افغانستان سره یو ستراتیژیک تړون ولرو چې له مخې امریکا وکولی شي د اوږدې مودې لپاره په دې هیواد کې حضور ولري. مکین زیاته کړه د ده په باور د یوې سوله ییزې حل لارې لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې دا یقین حاصل شي چې موږ دلته پاتې کیږو او تر هغو د افغان دولت او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو چې اړتیا یې وي. له طالبانو سره د ابتدایي تماسونو مسله په داسې حال کې راپورته شوې چې امریکا او د دې هیواد نور متحدین د 2014 میلادي کال تر پایه پورې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو ایستلو ته تیاری نیسي. واشنگټن ویلي غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي خو ځینې مشخص شرطونه باید پوره شوي وي. هغه وسلوال چې غواړي په خبرو کې برخه واخلي باید خپل وسله پر ځمکه کېږدي، له القاعده سره اړیکې وشلوي او د افغانستان اساسي قانون ومني. طالبانو تیره میاشت اعلان وکړ چې له متحدو ایالاتونو سره د احتمالي رسمي خبرو مخکې غواړي په قطر کې د ځان لپاره سیاسي دفتر پرانیزي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
سمغه غلازاده ایرادیو ناوړی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د اداري رئیس وایي چې د کابینې یو شمېر وزیران په اداري فساد کې ښکېل دي خو د قانون له مخې د نمونو د افشا کولو واک نه لري. عزیز الله الدین وایي چې دوی اوس مهال د دې وزیرانو له ډلې د یو تن دوسیه لوی څارنوالۍ ته استولې چې په اړه اجرات هم شوي. په دې اړه زموږ همکارې زکیه قیاسي نذیر له ښاغلي عزیز الله الدین سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
آی تاسو د خپل فعالیتونو په نتیجه کې د ولسمشر د کرزی په کابینه کې اداري فساد لیدلی؟
اداري فساد به ګرد افغانستان کې ده، د کاتب من نیولی تر لوړ مقامات پورې. موږ باید اسناد ورته پیدا کو سی معسق اسناد وی دا نکیږي چې په یو دفتر کې تقریبا اداري فساد سته زه درته وایم چې دا سړی و تر هغه وخت پورې چې اسناد ونه لرم.
آیا تاسو تر اوسه د وزیران په اړه باندې اداري فساد په برخه کې کوم استاد پیدا کړی؟
زه مستقیم که غیر مستقیم سته شیان
لودین صاحب کې دا شرطه وایي چې آیا تاسو دغه د ولسمشر په اوسنۍ کابینه کې د اداري فساد بیلګې لرئ کنه لرئ؟ آیا تاسو څېړنې ورباندې شروع کړي؟
زه خو کویم تا ته نه وایم ځکه چې دا قانون ماته اجازه نه راکوي.
کیدای شي نوم یې راته افشا مه کوه، خو داسې کړي ویل شي چې څو فیصده په کابینه کې د ولسمشر اداري فساد دی؟
د فیصدي نه پوهېږم څومره دی، خو دا وزیران دي نن ځي سبا راځي بل بیا بل سبا بل وزیر راځي، خو تر اوسه پورې څو وزیران تبدیل شوي دي په دلس کال کې، څومره په کور کې ناست دي، څومره تښتېدلي دي خارج ته، رئیسان د عمومي لکه فطرت دا نور چې غږ یې پورته شو په مطبوعات کې وته شیان اوسنۍ کابینه تر اوسه معلوم نه ده چې د وزیران یا رستورات لرسی بیا به وګورو څنګه کې.
آیا تاسو د وزیران د دوسیو یا د هغوی اداري فساد دوسیې څنګه تاسو را پیدا کولی شئ؟
راپور چې ماته رسی د هر چا د تا لخوا له رسمي مقاماتو لخوا د نور خلک چې ورسره دوای رسد سره کار لري.
یعنی داسې اوسنۍ حال کې تاسو نشي راته ویلی چې څونه وزیران برحاله وزیران په اداري فساد کې
دي؟ تاسو علاقه وزیرانو ته ویلیانو ته نوم یې نه اخلم، که سلسله تکرار وکي بیا نوم یې نه اخلم ځکه چې قانون ماته دا اجازه نه راکوي.
داسې کېدای شي ښاغلی لودین یعنې که داسې راته نه وایي چې څونه وزیران په اداري فساد کې ښکېل، داسې کېدلی شي راته ووایي چې څونه د دولت انکشافي او د نور عادي بودیجه د اداري فساد ښکار ګرځي؟
د یو راپور نشر شوي د وزارت اقتصاد لخوا وایي 83% دا ډیر کومکونه چې افغانستان ته راغلي دي د افغانستان د حکومت لخوا مصرف شوي دي، 2% د خارجیان لخوا. نو دا داسې معنا ورکوي چې خارجیان پکې شامل ده، داخلیان هم، داخلیان په 83% او خارجیان په 2.5%.
یعنی په دغه فساد اداري چې تاسو وایئ چې 2.5% بهرني کارکوونکي او 83% داخلي، آیا د وزیران په کچه دي یا د والیان په کچه دي؟
که دا مخامخا چې وزیران قراردادونه دوی کې قراردادونه کې دي داخل دي، خو په 83% د کومکونو په شي مسأله کې نور 2.5% خو د خارجیان لخوا قرارداد کیږي. ته د یو غټ خارجي سره رفاقت لري، زی ورته چې دا کومک ماته راکه دا پروژه زه جوړوم، وایي دا 8 میلیونه اټکل کیږي چې د ده مصارف ده، بیا د دوم لاسته ورکي په 8 میلیونه ډالر، بیا دریم لاسته چې رسیږي بیا په 40 افغان بیچاره ته رسیږي په 15 یا 10 میلیونه ډالر. ته اوس ماته ووایه چې فساد پکې نه وي، څنګه چې یو شی چې اټکل کیږي سنجش کیږي په 8 میلیونه د افغان ته رسیږي په 8 میلیونه، نو معلومدار لاسونه دي هر یو خپل برخه اخلي.
ښاغلی لودین تاسو مخکې د یو وزیر په اړه باندې ویلي وو چې د ځمکو په غصب کې باندې تورن دی او دوسیه مې ورته لوی سرنوی تاسوولې وو، دغه وزیر دوسیه تر کوم پورې رسیدلی او دا وزیر څوک دی؟
نه دا درته نه وایم چې دا وزیر څوک دی، دا د کار دا کار نه دا کار د سرنوی دی
چې تشخیص کوي. وزیر په اړه باندې تاسو د دوسیه استولې وو؟
او د برحال وزیر په واسه مثلا باندې دوسیه مالی ګلی دی ورته اجراتی هم کردی دی پا بانده سرنوالی، خب باید اوس محکمه تلارسی، محکمه باید قضاوت بکی چه دا دمونگ دوسیه د سرنوالی دا اطلاعات او تحقیقات سیو کنه.
دا وزیر پا یندزمکو پا غصب بانده تورنده؟
پر صورت یو دوسیه لری اوست چپا ما بانده تلاش که چیز مانه بخته
نه
نه که دای نسم دا دغزه خبر زن نکن
خود نخوراتو وی چی تاس بیچه پر بانده دوسیه استوالی و
دام نمایم درده دوسیه ده تقریبا ده 8 میلیون دلار دوسیه بیا ده سرانوالی و قاضی سب وی محکمه ته چنار
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د اداري رئیس عزیز الله لودین و چې زموږ د همکارۍ زکی غیاث نذیر پوښتنې ځوابولې. زموږ غږ لاسه د راډیو نوري
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم په مخړې یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د د امریکا د کانګرس د مشرانو د جرګې یو مهم غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړ چې دغه خبرې ښایي سمه نتیجه ور نه کړي. د افغانستان په جنوب کې پرون په یو چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي دي چې یو ماشوم هم پکې شامل دی. پولیس وایي چې پرون د بغداد کې د پولیسو د یوې اکاډمۍ په مخ کې ځان وژونکي حملې لږ تر لږه 13 کسان وژل. دا په تېره یوه میاشت کې په بغداد کې تر ټولو خونړۍ حمله ده. د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی پرون له خپل سیاسي سابقې څخه دفاع وکړه او د انتخاباتي کمپاین یو غونډې ته وویل چې د ده سیاستونو هیواد له اقتصادي بحران ژغورلې. او د روسیې ولسمشر په یوې مرکه کې د پوځي اصلاحاتو او لګښتونو پر مسلې ټینګار کړی دی. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې پر سړکونو دلۍ دلۍ واورې پرتې دي خو کابل ښاروالۍ د پاکولو اقدام نه کوي. په دې اکله پام وکړئ. د چمیلي ظریف چمتو کړي رپورټ ته.
د واورې وروستۍ ورښتونو که څه هم ډیر خلک د وچکالۍ پای ته رسیدو ته خوشبینه کړي خو د کابل ښار اوسیدونکي بیا د واټونو په سر د واورې پرتو ډیریو په تګ راتګ کې له ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه خلک تر ډیره کابل ښاروالۍ ګرموي چې له واټونو او پلي واټونو څخه د واورې د پاکولو لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. یو شمېر خلکو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې په واټونو د واورې او کنګلونو د موجودیت په اړه خپل شکایتونه داسې بیان کړل.
مواد پر سرکو بانے مال گئی وشن دی
مہمان میں مل مشکلات دے زنانہ دی خلق سرا معشومان دی پکار شہر والے ددا دے چ لگا مال گمال گو وشن دی خلق مطلب د جوان د لاسب دس موت میخی جوان د سڑی ختمی گی
د کو خلق ل خر والے وغختل چی دی مسئلے تجدی پملر نہ وکڑی زکا دا وری اوس تر ډیر پسترو کنگلونو بدلی شوی او خلق ی پتگرا تک لسترو ستون زو سر مخ مخ کڑی خو کابل خر والے وای چی دوی تل سڑکونه واټونه ل وورو پکڑی او پریکتی چې خلک لدی عمل له کومې ستونزې سره مخ شي. د کابل ښار ولې د تنظیف مرستيال حکومت علمي د یک شنبه په ورځ ازادي رډو ته وویل چې دوی اوس هم د ښار په پکولو بوخت دي.
موږ روزو د 4500 تن
مونږ شاوخوا 4500 ټنه شګه خاور او مال ګډه کړه او پر هغه سړکونو مو پاشل چې نه پاکيږي خو هغه چې د پاکېدو وو ټول مو پاک کړي. کچېر کابل خاریان لخپل کوسو او د کورونو لمخې واورې پاکي کړي او عمومي سړکونو ته راوباسي له هغه ځای بیا مونږ پورته کوو. مونږ دا ژمنه کوو خدا نشو کولی چې د خلکو له کوسو او د بامونو له سرونو واورې پاکې کړو.
له بل لوري په واټونو د واورې موجودیت د موټرو تګ راتک هم اغېزمن کړی. د کابل ښار د ترافیکو مشر نورالدین همدرد ازادي رډیو ته وویل چې دوی د دغو واورو له امله یوازې په تېره اونۍ کې 15 ترافیکي پېښې درلودې.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي په ترهګرو بریدونو کې د لاس لرلو په شکې نږدې 40 کسان نیولي. امنیتي قومندان ویلي دغه کسان غوښتل د نوروز په میله کې بریدونه وکړي. سمیولا غوښتون له نور تفصیل سره.
د بلخ ولایت امنیتي قومندانۍ چارواکي وایي چې د راتلونکي کال د ګلسرخ د دودي زمېلې د کډوډولو او د مزار شریف په ښار کې په بې امنیتۍ کې لاس لرلو په تور تقریبا 40 کسان ونیول. د بلخ ولایت امنیتي قومندان مل پاسوال اسمت الله علیزي د یک شنبه پر ورځ په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل چې دوی د خلکو په مرسته له اوسه د نوي کال د نوروز د میلې لپاره پوره امنیتي تدابیر نیولي دي.
یک ګروپ 11 نفري هستن، دیگر ګروپ شالم
وی ولس کسیز او بل او کسیز ډالو غوښتل چې زموږ د ګلسور دودی زمېله او د نوروز د میلې امنیت خراب کړي خو پولیس یې پنیولو بریالي شول. نو مولي زیاته کړه دغه ډالو د نوي کال په لومړۍ ورځ د ترهګرو بریدونو پروګرام درلو چې دوی پرې شن کړ. الزید نیول شوی کسانو په اړه لا زیاتو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه او ویل دوی هڅه کوي چې له دغو کسانو څخه د پوښتنو او تحقیقاتو په اوږدو کې نورې ورانکارې ډلې پیدا او وپیژني. چې په همدې ادب نن د بلخ ولایت د امنیت قوماندانۍ یوې ډلې ګوانډي ولایتونو ته سفر وکړ ترڅو ترلاسه شوي معلوماتو له مخې خپل تحقیقات بشپړ کړي. د بلخ ولایت د امنیت قوماندان وویل چې د نوي کال د جشن د مراسمو د لمانځلو لپاره هر اړخیزه تدابیر نیول شوي دي. په دغه ولایت کې د میشت امنیتي ځواکونو د امنیت سیمې ټاکل شوي دي او د یوې ښې همغږۍ په درلودو سره ټول امنیتي ځواکونه له اوسه په خپلو ټاکل شویو سیمو کې ځای پر ځای او د خپلو امنیتي تدابیرو په پیاوړتیا او پراختیا بوخت دي.
د کابل کندهار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې د لارې په اوږدو کې غلا او شکمار زیات شوی. مسافر وایي مخ پټې غلې موټر دروي، دوی لوټي او امنیتي ارګانونه مخنیوی نشي کولی. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه رپورټ راکړي.
د کابل کندهار لوی لارې شاوخوا 1500 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه لوی لارې په اوږدو کې هر ورځ په سلګونه کوچني او لوی موټر تګ راتګ کوي. په تیرو څو کلونو کې پر دغه لاره په سلګونه د ماین چاودنې سوي چې شاوخوا اتیا کوچني او نه لوی پلونه یې له منځه وړي. هغه موټر چلوونکي او مسافر چې پر دغه لویه لاره تګ راتګ کوي وایي چې د لارې خرابوالی د موټرانو د سرعت د لږوالي لامل ګرځېدلی چې وسلوالو غلو ته یې د غلا لپاره زمینه برابره کړې. په کندهار کې د یو سیمه ییز تلویزیون خبریال رازمل زمان وایي چې څو ورځې مخکې یې د کندهار څخه کابل ته سفر کوي چې زابل ته نږدې د شهري سپا په مربوطاتو کې موټر وسلوالو غلو ودروي او د دوی څخه ټولې پیسې او نور قیمتي شیان واخیستل.
دوې بجې دوې نیمې بجې چې موږ د دې ځای څخه حرکت وکړ او شهري سپا ته رسیده یو نړېدلی پول و چې هلته موږ څو مخپټو کسانو راتاکړلو. موږ ټولو تلاشي کړلو او پیسې راڅخه واخیستلې.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه مسافر وړونکي شرکتونه چې پر دغه لاره لوی او کوچني موټر چلیږي وایي چې دغه ستونزې د دوی پر کاروبار هم بد اغېزه کړې. په کندهار کې د احمد شاه ابدالي په نوم د یو ترانسپورټي شرکت نمینده محمد ګل وایي چې ډیری خلک د غلو د بیرې په موټر کې سفر نسی کولای.
مسافران تګ راتګ نه کوي ځکه چې په دغه غلو څخه بیرېږي، د لارې د مشکل څخه بیرېږي. ورسې کړپ غله په مخکې ورته ناستې ویش کوي نو خوران بې ذاتي کې ویم وایي.
بل خوا د کندهار امنیتي چارواکي د مسافرو دغه ستونزه پر ځای بولي. په کندهار کې د 404 میوندزون قومندان جنرال محمد سالم اساس وایي چې څو ورځې مخکې د خلکو د شکایت پر اساس د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ څو ساتونکو نیولې چې پر دغه لارې اخلابي کولې.
یو حادثه سره شکورتي امنیتي کمپنۍ دا کار کړی او موږ دا ونیول.
د کندهار کابل د لوی لارې مسافر په داسې حال کې د وسلوالو غلو او د لارې د خرابوالي شکایت کوي چې تیر میاشت چارواکو ژمنه وکړه چې پر دغه لارې خراب شوي پلونه به جوړ کړي.
څومره غلازاده رادیو ناوړی دوستانو دی ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماقام تروو بجو پوري دوام کوي چې په منځنوي سپو سربیره تاسو ته افغانستان په څولوې خارونو کې د اف ام په 3.15 سپام اوریدل شي. د ایران پر اتومي تاسیساتو د اسرایلو د احتمالي پوځي حملې په اړه د راپورت شو اندېښنو په ترڅ کې برتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړي چې د اسرایلو لخوا دا ډول یو حمله به ناوړه واقعب لسان سر ولري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویل د ایران د اتومي لانجې د هواري لپاره دی د ډیپلوماټیکو فشارونو لپاره فرصت ورکړل شي. په دې اړه نوریاس نوري د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په استناد نور جزئیات تراوري.
د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو لخوا د احتمالي حمله په اړه د نړیوالو مخ په زیاتیدونکو اندېښنو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا پرون له اسرایلو وغوښتل چې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید ونه کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال مارټین ډیمسی او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک په جلا بیانونو کې وویل چې پر ایران د اسرایلو حمله به ناوړه عواقب له ځان سره ولري او له دې هېواد یې وغوښتل چې د هغو بندیزونو د اغیز لپاره وخت ورکړي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد لګول شوې دي. اسرائیل د دغو بندیزونو هر کله کړي خو په دې ورستیو اونیو کې نه یوازې دا چې پر ایران د یوې احتمالي پوځي حمله خبره رد کړې نه ده، بلکې داسې نښې نښانې هم ښودلې چې نور صبر او حوصله نشي کولای. اسرائیل د یو اټومي وسلې لرونکی ایران خپل موجودیت ته ګواښ بولي او د دې ادعا د ثبوت لپاره تل بدې ټینګار کړی چې دا هیواد په سیمه کې د سخت دریځو عربي ډلو ملاتړ کوي او همې مشرانو د یهودي دولت د ورانولو غوښتنه کړې ده. اسرائیل دغه راز تیرونه ایران په هند، ګرجستان او تایلند کې پر اسرائیلي ډیپلوماټانو په حمله او د بریدونو په توتیو کې پلاست لرلو تورن کړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ له بی بی سی سره په مرکه کې وویل چې بریتانیا له ډیپلوماتیکې لارې پر ایران د فشارونو په زیاتوالي تمرکز کړی او د دې په باور په اوس وخت کې به دا عقلاني کار نه وي چې اسرائیل پر ایران پوځي حمله وکړي. که څه هم اسرائیل د سیمې د هیوادونو پر اټومي تاسیساتو د بریدونو تجربه لري خو کارپوهان په دې اړه شک کوي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل برید به مطلوب نتایج له ځان سره ولري. دوی ویلي د ایران اټومي تاسیسات تر مځکې لاندې دي او لرې بریښي چې د اسرائیلو په حمله کې به هغه په بشپړه توګه ویجاړ شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال ډیمس له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل اسرائیل دا توان لري چې پر ایران حمله وکړي او د اټومي فعالیتونو پر مختګ څو کاله شاته وغورځوي خو ښایي ونشي کولی چې ځینو اهدافو ته ورسیږي. هغه همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې په اوس وخت کې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیلو حمله به په خلیج هیوادونو او افغانستان کې چې امریکایي ځواکونه ډیره دي د امریکا پر اهدافو متقابلو حملو ته لار پرانیزي.
و موردل چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو د احتمالي پوځي حمله په اړه د راپورت شو اندېښنو په ترڅ کې برتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې د اسرایلو لخوا دا ډول یو حمله به ناوړه عواقب له ځان سره ولري. د بلې خوا ایران پرون اعلان وکړ چې فرانسې او برتانیا ته نور تیل نه ورکوي. ایران دا پریکړه د اروپایي اتحادیې د هغه بندیزونو په عکس العمل کې کړې چې د جولای له میاشتې څخه د دې هیواد د خامو تیلو پر وارداتو بندیز لګولی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران د تیلو وزارت وایي ایران پر برتانوي او فرانسوي کمپنیو د تیلو خرڅلاو بند کړی دی. د تیلو د وزارت په انټرنټ پانه کې د دې وزارت یو ویان علي نیکزاد پرون وویل چې برتانوي او فرانسوي کمپنیو ته د تیلو پلورل درول شوي او دا هیواد خپل تیل پر نورو هیوادونو پلوري. ایران وروسته له هغې چې اروپایي اتحادیې د هیواد د خامو تیلو پر صادراتو د بندیز لګولو پریکړه وکړه له څو اونیو راهیسې ګواښ کړی و چې اروپا ته د تیلو صادرات دروي. اروپایي اتحادیې تیره میاشت د ایران د اټومي پروګرام په خاطر چې لویدیځ شک کوي په پټه اټومي وسلو ته پراختیا ورکوي پر تهران سخت بندیزونه ولګول. په دغو بندیزونو کې د ایران د مرکزي بانک د شتمنیو بندول او د جولای له لومړۍ نیټې د دې هیواد د خامو تیلو پر وارداتو بندیز لګول هم شامل دي. د اروپایي اتحادیې 28 غړي هیوادونه د ایران د تیلو د صادراتو په سلو کې 40 برخه جوړوي. تر اوسه برتانوي او فرانسوي چارواکو د ایران د دغه پریکړې په وړاندې عکس العمل نه دی څرګند کړی. خو د فرانسې خبري آژانس وایي چې داسې نه بریښي چې دغه پریکړه به ډېره مهمه وي. آژانس وایي فرانسې تیر کال د خپلو اړتیا وړ تیلو په سلو کې درې یعنې د ورځې 850,000 بیرله له ایران څخه واردول او ویل کېږي چې برتانیا له دې هېواده د تیلو واردات درولي دي. خو په هر صورت د ایټالیا، فرانسې او یونان په شمول د اروپایي اتحادیې نور غړي د ایران د تیلو لوی واردونکي دي. که څه هم د ایران د تیرې ورځې پریکړه پر دغو هیوادونو اغیز نه کوي، خو دوی د اروپایي اتحادیې په هغه پریکړه کې شامل دي چې د جولای له لومړۍ نیټې د ایران د تیلو پر وارداتو بندیز لګولی دی. ایران د اوپک یا د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو په سازمان کې له سعودي عربستان وروسته په نړۍ کې د تیلو دوهم لوی صادرونکی دی. دا هیواد د ورځې 3.5 میلیون بیرل تیل تولیدوي چې 2.5 میلیون بیرل یې بهر ته صادروي. ایران په سلو کې 70 تیل آسیایي هیوادونو په تیره هند او چین ته صادروي. د دې هیواد د عوایدو اساسي منبع هم په تیلو ولاړه ده.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
مصر پرون اعلان وکړ چې غواړي له دمشق څخه خپل سفیر وباسي. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د مظاهره چیانو ځپنه دوام لري. په عین حال کې د چین یو لوړ رتبه چارواکي د سوریې له چارواکو سره د خبرو لپاره دمشق ته تللی چې دمشق ته تللی او پر ټولو ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. نور تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
مصر پرون په داسې حال کې له سوریه څخه د خپل سفیر د ایستلو اعلان وکړ چې د بشار الاسد رژیم د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهره چانو په وړاندې د ځپنې د دوام په خاطر د نړیوالو غندنې مخ په زیاتېدو دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وویل د بهرنیو چارو وزیر محمد حمر دغه پریکړه په دمشق کې د مصر له سفیر سره له خبرو وروسته چې اوس په قاهره کې دی کړې ده. د دې وزارت یو ویان امر رشتي وویل دغه پریکړې سره به د مصر سفیر تر بل امره پورې په قاهره کې پاتې شي. مصر دغه اقدام په داسې حال کې کوي چې په سوریه کې فعالان وایي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په مرکزي ناآرامه ښار هومس کې چې د مظاهره چیانو د ثقل په مرکز بدل شوی د توپونو او توغندیو بریدونه بیا پیل کړي دي. د سوریې امنیتي ځواکونو همداراز په دمشق کې خپل حضور پیاوړی کړی دی. په دې ښار کې د تېرې شنبې په ورځ د جنازې په مراسمو کې د یو تن په وژل کېدو سره پراخې مظاهرې راوپارېدې چې په دمشق کې تر اوسه ساری نه دی لیدل شوی. له دغو مظاهرو سره په یو وخت کې د چین یو لوړ رتبه چارواکی چې د سوریې له چارواکو سره د خبرو لپاره دمشق تللی و د تشدد د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ژای جون له بشار الاسد سره له خبرو وروسته پر ټولو خواوو غږ وکړ چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. چین د سوریې په ناآرامیو کې له ټولو ښکېلو اړخونو غواړي چې خشونت پای ته ورسوي او په ګډه د پراخو سیاسي اصلاحاتو د پلان او میکانیزم په اړه خبرې وکړي. چین چې په نړیواله سطح د سوریه ملاتړ کوي له روسیې سره یو ځای روانه میاشت د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې لیک مسوده ویټو کړه چې له مخې له بشار الاسد څخه غوښتنه شوې وه چې د مظاهره چانو ځپل بند کړي او قدرت پرېږدي.
د اتصالاتو د شرکت ګډونکوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونې د خپلو موبایلونو له لارې واوري. چیرې تاسو د اتصالاتو ګډونکوونکي یاست، لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل له لارې واورئ.
دوستانو زموږ د نیم ساعت خبري مجله هم دومره وا، خو زموږ خبرونه نوې پیل شوې. بل نیم ساعت خبري مجله او نورې خبرونه پاتې دي. په روانه نیم ساعت خبري مجله کې مول نوې مطالب او رپورټونه سره مصطفی صدیقی په خبرونه کې کوربه دی. مصطفی صدیقی خبرونه تستړی مشي.
تشکر، زنده باشی اجمل اند.